د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکی موتا ساده د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړي کې تاسو بلا بیل رپورټون لرو. په تازه حالات باندې مخبرو او مطبوعاتي کتنې هم پکې شته ده. او په باقی پاتې نیمه ګنټه کې تاسو کولی شئ چې 2 اونیز پروګرامونه واورئ. خو مخکې تر دې چې دا هر څه تاسو وړاندې کړو، ګلای در سره په سټوډیو کې ده، هغه به تاسو ته خبرونه وایي.
ستړي مشر لمړی د خبرونو سره کې د کورمه پاړه چینار کې پرونی به می چاودنې کې د وژل شو کسانو شمیر اصل رښتیا رسیدلې دي. په ننګرهار ولایت کې په ډرون برید کې شپږ وسلوال وژل شوی دي. او د عراق فوجي چارواکي وایي د موصل ښار لویدیځ ته ننوتلو لپاره یې تیاری نیولې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمه ایجنسی په مرکز پاړه چینار کې په پرونی بمبي چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر څلور رښتیا رسیدلې دي. تر دې مخکې انجمن حسینیه د مړو شمیر شپږویشت او پولیټیکل انتظامی یو ویشي یاد کړو. خو د کورمه مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان بیګا رسنیو ته ویل چې په سبزی منډي کې د بمبي چاودنې د مړو شمیر څلور رښتیا رسیدلې دي او 55 زخمیان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو تر بمبي چاودنې وروسته د پیښې په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات او د پیښې تحقیقات پیل کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې په تړاو یې وو مشکوک کسان هم نیولې دي. بلخوا د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په یو بیان کې ویلي چې تر هغه به په خپلو هڅو کې ناکام شي. د پاړه چینار د پیښې ذمهواري څلورو وسلوالو ډلو منلې ده. د خبر ایجنسی د باډي بازار د سوداګرو اتحادیې پرون له حکومت غوښتنه کړې چې د باډي بازار بیرته آبادولو لپاره کړې ژمنې پوره کړي. د باډي بازار یو شمېر د سوداګرانو پرون مشال اډو ته ویل چې یو کال وړاندې بازار پرانستل شوی، خو تر اوسه پکې هغه سهولتونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه. د دوی په خبره د بازار بجلی پرې شوې ده. د دې ترڅنګ خلک هغه ځای ته په اسانه تګ راتګ نشي کولی. په سیمه کې د باډي بازار یو لوی تجارتي مرکز و چې د فوجي عملیاتو له وجې ورته سخت زیان رسېدلی و. بلخوا د باډي مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي چې د باډي بازار پراخولو او بحالولو لپاره په یو ځانګړي منصوبه کار کوي. پاکستان پرون ویلي چې هغه هندي فوجي خوشی کړی چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر سیمې ته راوختی و. هغه هندي فوجي چې چندو بابولال چوهان په نامه پیژندل شوی، په مبینه توګه له خپلې پوستې تښتېدلی و او د کنټرول پر کرخه پاکستان ته د سپتمبر په 9 اوختی و. هند ویلي چې د 1900 هندي فوجیانو د وژلو په بدل کې په هغه ورځ یې په پاکستاني خاوره سرجیکل سټرایک یعنی هدفي برید کړی و او اورپک یې په نښه کړی و. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې چوهان یې په واګه پوله هندي چارواکو ته سپارلی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر او د ملي محاذ ګوند رهبر پیر سید احمد ګیلانی پرون شپه په کابل کې وفات شو. د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچخون بیګا مشال رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ او دا یو ستر ضیا وبلله.
د افغانستان په سوله کې ډېره منفي اغېز وکړي. زه فکر کوم کې دا یو ستره ضایع ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمېر نورو چارواکو د پیر ګیلانی مړینه د سولې پروسې او ټولو افغانانو لپاره ضیا بللې او ویلي دي چې ځای به یې تل تش پاتې وي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې بهرنیو ځواکونو د بې پایلټ الوتکې د برید له امله د اچین ولسوالۍ لتابند سیمه کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي نن مشال اډې ته ویل یاد برید تېره شپه ناوخته ترسره شوی چې په وژل شوو کې څلور تنه بهرنیان هم شامل دي. خوږیاڼي وایي په برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تاسو مشال راډیو نه خبرونه اورئ. عراقی فوج د موصل خر ختیز له اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایش وسلوالو څخه د پاکول وروستو د جنگ بل پړاو لپاره تیاری نیولې دي. د موصل خر لویدیس چې د اسلامي دولت وسلوالو مضبوط مرکز ګڼل کیږي، عراقی ځواکونه د ټینکونو او نورو گاډو رسولو کې ستونزې لري. خو فوجي افسران وایي چې د بل پړاو لپاره تیار دي. یو فوجي چارواکي لیفټنن جنرال عبدالوهاب السعد رویټرز خبري جان ستویری چې په راتلونکو ورځو کې به د خر لویدیس ته ننوځي. د عراق موصل خار د بیرته نیول لپاره شاوخوا یو لک عراقي ځواکونه کورد ملیشا عملیات کوي چې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي هوایي بریدونو مرسته هم ورته ترلاسه ده. د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو ریل ګاډي پیخه کې لک تر لک 20 کسان مړه شوي دي. چارواکي وای په پیخه کې 50 کسان ژوبل شوي دي او د ژغورنې عملیات دوام لري. د ریل ګاډي د جگدلپور او باوین ساویر ترمنځ سفر کاو چې له پټري واخلو. په نومبر میاشت کې په کانپور کې د ریل په پیخه کې 146 کسان مړه شوي ول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په لنګي ورجینیا کې د استخباراتي ادارې سی آی ای مرکز لیدنه وکړه او ژمنه وکړه چې له دې ادارې به ملاتړ وکړي. ټرمپ د سی آی ای شاوخوا 400 کارکوونکو ته وینا هم وکړه. د نورو موضوعاتو تر څنګ د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد مبارزې په اړه نوموړي وویل، مونږ خپل هغه وړتیاوې نه دي کارولي چې مونږ یې لرو. مونږ محدود کړل شوي وو. مونږ باید اسلامي دولت نه ځان خلاص کړو. مونږ بل لار نه لرو. د انتخاباتو پر مهال ټرمپ د استخباراتي ادارو هغه سیډنې رد کړې وې چې پکې ویل شوي بل روس ورسره د ولسمشرۍ په انتخاب کې مرسته کړې وه. ټرمپ په سی آی سخت نیوکې کړې وې، خو تېره ورځ د هغې ادارې کارکوونکو ته ویل چې دوی ډېر خاص خلک دي او دی د دوی تر شا ولاړ دي. وروستۍ خبر پرون د نړۍ یو شمیر ښارونو کې په لکونو مظاهرچیانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد او د واشنگټن ښځو د لاریون سره د یووالي لپاره مظاهره وکړې. د دغه لاریونو مرکزي دستوره په واشنگټن کې وشوه چې پکې لګرد هیواد څخه سړي او ښځې راغلي ول. زیاتره مظاهرچیانو ګلابي ټوپۍ اچولې وې. مظاهرچیانو ته په وینا کې یو ویل چې په واشنگټن کې تر 500,000 پورې کسان راغونډ شوي دي، خو د دغه اعدام په آزادانه توګه تصدیق نه دی شوی. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
ګولایا ستاسو ته خبرونه وړاندې کړل. اوریدونکو، په دې غړي کې بعد نور رپورټونه تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اوس. په کورم کې د پرونی چاودنې له 500 څخه د ډیرو زخمیانو درملنه روانه ده.
کسان ډېر تیر سو، هغه خو مونږ ولیږلو هلیکاپټر په ذریعه، امبولانس په ذریعه پېښور ته دي.
د کورمې تر 14 وروسته یو ځل بیا په قامی اکشن پلان پوښتنې راپورته شوې دي. څېړونکو وایي تر هغه به هله ختم شي چې پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد له اخلاص کار وکړي.
د پاکستان د پلان نظر دی چې په کې منطقه کې هغه وایي چې زه یو سپریم قوت یم او دا سپریم قوت لپاره هغه پراکسی وار کې انوال دی.
د خبر باړه کې سوداګر وايي حکومت ورته د مارکیټونو جوړولو او سہولتونو ورکولو وادي نه دی پوره کړی.
اولنې مصاله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د ابادکاری خبره راوونه کونو، دلته د موږ نه بجلی کټ شي.
دوا اونیزې خبرونې پرګنې او تړون هم درته لرو. را سره اوسئ. اولنی رپورت ته ورشو. اوریدونکو، د کورمې تر پرونی چاودنې وروسته انجمن حسین یا تنظیم د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی. روغتیایي چارواکي وایي د سبزۍ په منډۍ کې پرونی شوې دی بمی چاودنه کې 40 کسان وژل شوي دي او تر 500 ډېر زخمیان شوي. د دې برزې مواري څلور وسوال ډلو تحریک طالبان پاکستان، لشکری جنگ ویل عالمی، تحریک طالبان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلو په غاړه اخیستي. طارق اورکزی رپورٹ لري.
د صحت محکمې مشره ډاکټر مونبیګه مشال رډیو توای په 14 کې د زخمیانو شمیر وش پته دی چې پاکستان لور د زخمیان داسې دي چې هغوی د نور علاج لپاره په خبرته منتقل کړل. ډاکټر مونبیګه موای په مړو کې 14 کسان ځای پر ځای وو په هسپتال کې او یو په لارې کې سا ور کړه او زیاتوي چې په زخمیانو کې د ځینو نورو کسانو هم حالت ښه نه دی.
چې کوم ډیر سیر سو، هغه کوم غولې ګلو هلیکاپټر په ذریعه، امبولانس په ذریعه پېښور ته دي. او چې کوم د دلته سرجري وشول، لکه سټیبل دي، لکه میجر دي، خو لکه سټیبل دي کنه، نو د دې دلته آپریشن زو شو، دا موږ ځان سره دلته ایڈمټ کړی دي. ټول ډاکټران، ټول سټاف حاضر دي او دلته کې ډېر خپل کوریج وشولو. هر څه وته فری دي، میډیسن وته فری،
معلوماتو تر مخه د پاړه چینار په دې پیښه کې زیاتره هغه کسان په نښه شوي دي چې شیعه مسلمانان دي. بلخوا د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر فقیر حسن مشرال لډیو توای بېګنا خلکو وژنې په ضد په ویر کې به د اتوار پر ورځ هم د پاړه چینار بازار بند وي. فقیر حسن زیاته کړه چې د پاړه چینار په امام باړو کې چې څومره هم مړي پراته وو، ټول خپل خپلوانو ترلاسه کړل، خو د یو کچ لا هم دوی سره دی او ورسانې نه دي معلوم. پولیټیکل انتظامی تر مخه امنیتی ځواکونو د پیښې وروسته و مشکوک کسان نیولی دي او له هغوی تفتیش روان دی. ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصرالله خان مشال لډیو ته وایي له نیول شوو کسانو دا تحقیقات روان دي چې چاودیدونکي مواد څنګه د سبزی منډی پورې رسولي او هلته ځای پر ځای کړي دي. انتظامی چارواکي په خبره تحقیقاتي ټیم چې له کوهاټه دلته راغلی دی اوس په څېړنو بوخت دی.
سبزی منډی کې د چا چې دکان نه اوچا پر سبزی راغلی و چېرته راغلی دا چیزونه اوس موږ معلومه لیکي آیو نوی بار انیشل انکوائری پارا موږ یو څو کسان ډیټین کړي دي نوی به انکوائری کوو هغې سره به بیا ګورو چې ان شاء الله که الله خوښه وه
واضح دی چې په باڑ چنار کې د هفتې په سهار دغه چودنه عیدګاه سره نږدې د سبزی په منډایه کې شوې ده چې پکې عام ولس ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په دې چودنه کې مړه شوي زیاتره کسان خپل ابایي قبرستان کې خورو ته د هفتې په ورځې وسپارل. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو د کورمې د چاودنې په اړه تاسو د کورموالو ځینو کورموالو خبرې هم درته دراورو چې زموږ همکار طارق ورغزی ورسره کړي.
محمد هارون علي شیرزی او شمخیر والا مور باندې ډېر خپه شو پوه شي آسونی که اشیای مور باندې خپه شو په دې څه کورمې جنسی دي ټول مړه امن غوړو په دې څه موږ والا ډېر تکلیفونه به وتیر شو ما ته مو دوه غږ کوو سره ریکوست کوو امن امن روالی کورمه کې
زه دې باره کې داوامه چې دا ظلم شوی دی دی کې دا غریب خلک ناستو څو چا سبزی خرڅول چا ټماټر خرڅول چا هغه کې ټول زیاتر دا خلک پکې مړه دي او زخمیان دي نو دا ښه کار نه دی دا د غریب سړي سره ډېر زیاتې دی چلته ټول غریبان مسکینان ناست سبزی خرڅوي څوک څه خرڅوي دا ټول هغه غریبان دا
د پیښې باره کې وزر دا خبرو کوم چې زمونږ د پاکستان انټیلیجنس نظام چې دی دا ولې دومره سلو دی دا دومره غټه پیښه شوه دینه مخکې الرټ جاری شوی به خامخا د لپاره پلاننګ شوی نو دې ته په کار دا شی چې د مخنیوي کړی وو د کسانې هغه کړي نیولې سکیورټي به ټایټ کړی وه نو دا چې دی داسې قسم واقعه به نه وه شوې اوس خو دومره غټ واقع شوه دې باندې چې دي زه دا حیران یم چې زمونږ انټیلیجنس ادارې څه کوي لګیا دي نو دې زه دا غوښتنه کوم د حکومت نه چې زیات تر زیات د نظام انټیلیجنس نظام باندې توجه ورکړي سکیورټي انتظام باندې توجه ورکړي.
اوریدونکو د کورمې د برید په اړه مو د ځینو خلکو خبرې اورېدې. همدې سره تړلې یو رپورټ دروو د وسلوال لخوا په پړه چنار کې تر چاودنې وروسته یو ځل بیا د پاکستان تر هغرې ځپلو لپاره جوړې کړې پالیسۍ قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار ال خان ویلي وو چې په فرقه ییزو او ترهګرو ډلو کې فرق شته دی. د سیمه ییزو چارو کارپوهان وایي تر څو چې د ترهګرۍ په وړاندې رښتینې مبارزه نه وشي تر هغې به سیمه کې امن رانشي. په دې اړه د اسرار العالم محمد رپورټ اورو.
کارپوهان وایي د پړچینار پیښه چې ذمواري تحریک طالبان پاکستان لشکر جنگوي العالمي تحریک طالبان پاکستان کیمل مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلو منلي خای په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي او د پاکستاني چارواکو دا خبرې بیا اساس دي چې ترهګر ډلې یې ځپلي او ترهګریز بریدونه کم شوي. په پیښور کې د سیمه ییزو چارو په شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د نړیوال فشار له کبله د یوې منصوبې لاندې کم شوي دي. نوموړی تور پورې کوي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د خپل لاسپوسې جګړې لپاره وسلوالو ته اړتیا لري نو ځکه په هیواد دننه وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي.
پاکستان د پلان نظر دی چې په دې منطقه کې هغه وایي چې زه یو سپریم قوت یم او دا سپریم قوت د پاره هغه پراکسی وار کې انوال دی دا غي دا خیال چې د افغانستان نه امریکایان به زی دی وکړن غاړي او بیا بدل کې طالبان راځي یا د دوی په لویان چې کمی نه هغه بدل دی مونږ دا وایو هغه پالیسی چې بوتو سره جوړ کړی و یو حق ورته ډیر زیاته وده ور کړی و هغه ختم نه ده.
پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر صاد محمد خان بیا وایي که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات کیږي خو د سغدریزۍ ضد عملیات نه ترسره کیږي چې له کبله یې سغدریز ځوانان له ترهګرو سره ملګري کیږي. د ده په خبره پاکستان د سغدریزۍ بیانیا ختمول نه غواړي.
نو پاکستان خپل ځان خطراتو کې ګڼي دی کې د نور ملکونو هم پکې لاس شته دی داسې لکه افغانستان دی هغه د پاکستان په علاقه باندې دعوه لري نو هغه دغه علاقو ته یا دغه منطقو ته د امنیت په نظر د سکیورټي په نظر ګوري چې دی باندې خو دعوېدار شته دی داسې پاکستان د هند کې چکم کشمیر دی هغه باندې دعویدار دی. پاکستان کې دا یقین سره خلق وي چې اسمه مسائل په بلوچستان کې دي یا په فاټک کې دي، د سره د هند سره دغه شته دی. نو پاکستان ځان ډېر دغه کې ګڼي، خطراتو کې ګڼي، دې شي د تصوراتي دي ذهن کې دا خطرات. تر څو پر چې زمونږ دغه د مضمون اوتی نه او مونږ یو دغه نارمل ریاست جوړ نه شو، ما په خیال باندې دا کله چې بیانې به ختم شي.
د جنوري پر لسمه نیټه د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري صالح خان هم ویلي وو چې په هیواد کې دي فرقیز تنظیمونه د وسلوالو هغو برابر نه ګڼل کیږي او باید د فرقواریت پر بنسټ تربندیز لاندې ډلو لپاره له وسلوالو ډلو بیل قوانین وي. د پاکستاني پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د ترګرۍ مسله سیمه ایزه بڼه لري او په دغه سیمه کې هیوادونه د یو بل پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي پاکستان ځکه د لاسپوس جګړې څخه لاس په سر کیږي نه چې پاکستان ویریږي، هسې نه چې ګاونډي هیوادونه یې د پاکستان خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو کارپوه شمیم شاهد له دې سره اتفاق نه کوي او وایي پاکستاني پوځ چې ځان د سیمې یو طاقتور ځواک ګڼي څنګه بل یو څو وسلوالو ویریږي.
زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې کوم دایې دي چې پاکستان یې جګړې لري اټومي قوت هم نه، زما خلک هم یو دي، موږ حکومت هم خوشاله یو او موږ د دې ډېر زیات امن نه چې بیا دا دور دایې دي کې نه پکار دره چې د لارې ترخه دا تبه ختم شي.
په پړچینار کې د خالي ورځې په 14 کې لزګونه کسانو ته پر داسې وخت او مرګ جوړ اوریدلې چې د پاکستان کونو چور وزارت د زیارت پورز په خپل رپورت کې ویلي وو چې تیرو دریو کلونو پر تلا په 2018 کال کې تر ټولو کمې د ترګری پیښې شوې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنه
په 12:30 بجو،
تړون
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په 8 منټه د پاسه یو بجا،
حجره
په 8 منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
اوریدونکو د خبر اجنسۍ د باړې بازار دکانداران او سوداګر وایي د حکومت په وعدو باور وکړو خپل سیمو ته راستانه شول، خو دوی سره کړې وعدې پوره نه شوې. د دوی په خبره حکومت ورته ویلي وو چې د جنگ ځپلې باړې مارکیټونه برغی او ټول سهولتونه به ورته ورکوي، خو د ځایي خلکو په وینا داسې نه دي شوي. فرهاد شینواری په اړه نور حال درته وایي.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر وایي چې کال وړاندې د باړې بازار خلاص شوی خو تر اوسه آباد نه شو. دوی وایي چې د باړې بازار او پیښور ترمنځ ځنې مهمې لارې لا هم نه دي پرانستل شوي او خلک ورته په اسانه تګ راتګ نشي کولای او دوکانونه لا هم ویجاړ پراته دي. د باړې بازار یو دکاندار بادر خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې تر اوسه هغه سهولتونه ورنه کړی شول لکه د کوم مشور سره وادي شوي وي.
نه د بجلی مساله حل ده، نه د اوبو مساله حل ده، بل دلته د اډون ډېرې غټې مسالې چې د یو ځای ته څوک پوره تګ له تیار نه وي. کوم چې زموږ ملګري کوز بټه تل کې هغه لم پکار دي چې دا منډه واخلي او خپل دوکانونه را شفټ کړي دې علاقې ته. ولې چې اول اعلان کله باړې وشو ویل چې لس ټرانسفارمرې به دا موجوده کم خلک دي اډوانس کې مونږ تاسو ته لګو، خو هغې کې تقریبا څلور ټرانسفارمرې راغلې، هم ډېرې په تکلیف سره راغلې او د هغې نه هم دغه کټ کړي دي جام
د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر مقبلی خان پردی وویل.
نو حالات خود دلته لګوندې کې داسې دي چې حالات لګوندې کې سازگار نه دي، ته بازار ماحول هغه سرته نه دی جوړ. دلته مسایل دي ځکه چې اولنې مسله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د آبادکاري خبره روانه کړو نو دلته د موږ نه بجلی کټ شي. نن هم چې کوم دی بجلی کټ شوی او په دا باندې د وابډې ولا سره او وسره چې کوم دی د پولیټیکل انتظامیه سره دا ډیمانډ ته موږ کړی دی چې ته فلحال بجلی بحال کړه چې کله دا بازار بیلنس شي او روان شي. د هغې نه بعد چې کومه د فاټه طریقه کوي یا د نورو بازارونو لکه خبر ایجنسی کې اوس جمرود بازار دی یا لنډی کوتل بازار دی چې د ایغو کم رول رګولیشن او دستور وي د ایغې نه د باړې خو دا دکانداران هم ځپلې شوي دي. نو په دا باندې اوس بوج اچول چې کوم دی دا نه دي پکور.
او د باړې سید حسن پردی وایي چې پخوا د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز وو او د دې پخوانی حیثیت ته بحال کړی شي. د باړې بازار د سوداګرو د اندېښنو او غوښتنو په حق له مشکله د باړې مرستیا ریال پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې حکومت د دغه بازار د پراخه کولو او بیا بحالۍ لپاره په یوه ځانګړې منصوبه باندې کار کوي او په دې کې به لږ وخت لګي او هلته به جدید بس سټینډ، کار پارکینګ، نوي مارکیټونه او سړکونه جوړوي او دې بازار کې به د ریسکیو او سیکیورټی سہولتونه هم موجود وي. د باډې بازار سوداګر وایي چې په باډه کې د بدمنۍ او وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت د دوی په سلګونه دوکانونه ویجاړ شوي دي او د دغو دوکانونو د بیا رغولو او په کاروبار شروع کولو کې د ورسره مرسته وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی. پام کوه
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم ساده کرکټ میچ په اړه باندې تاسو وایو چې د استرالیا په سیډنی کې څلورم 50 ورځنۍ نړیوال کرکټ لوبه روانه ده. په دې کې استرالیا د شپږو لوبغاړو اوړکېدو په سر 353 سکور وکړ او په دې توګه پاکستان ته د 345 رنزونو هدف وټاکه. د دې لوبو د لړۍ لومبنۍ دریو میچونو کې دوه استرالیا ګټلې، یوه پاکستان ګټلې. اوس بیرته خپلو رپورټونو ته راګرځو او د رپورټونو په لړ کې د شمالي وزیرستان د دردونی سیمې خلک وایي چې حکومت ورته د اوبو خور لپاره یو بند یا ډیم جوړ کړی، خو د دوی په خبره دې ډیم ورته ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو په خبره نه خو له دې بنده پټو ته په سمه توګه اوبه ځي او نه یې هم ګیر چاپېره دیوالونه دومره لوړ یا قوي دي چې اوبه ترې ونه وځي. ځایي اوسېدونکي د دې بند د بیا رغونې غوښتنه کوي. سیلاب مسعود یې نور حال وایي.
د قطبی وزیرستان قبایلون ویایی چې سرکار د فاټا سیکرټریټ په وساطه شپیش کالا مخشه د اویا کروڑه کلدارو په لګښت د ډنډ دردونی په سیمه کښې د بخور د پاره ډیم جوړ کړه، خو دا ډیم د اصلي نقشې په مطابق نه دی. د اوبو رتم کولو دیوالې د خپلې کچې نه ټیټ، ویلېوندونه یې د کاڼو نه ډک، پلګي یې مات رنګ، جوړښت یې غیر معیاري او د بې کچ درغلی په وجه دا وخت ډیم د سیمې د خلکو د پاره د آبادۍ په ځای د بربادۍ باعث ګرځېدلی دی. د ډنډې دردونی یو اوسېدونکی ملک اکبر په دغه بارکښې په دا رنګ ږغېږي.
دا ډیم یو ټکه دور وخوست او په بل خارت کړه، په دا مې ډېر خوشحالي کړې چې دا ډیم کامیاب جوړ شو. ونه میرم شو په ابودا شي دا ډیم چې د اول ابر تم کولی دا هغه یو نیم سله پټاوم، خو چې دا 40 پټه کام پرسای دی دغه ټکه دور ونه راسو ودیتا به کامې جمع کیږي چې کیمې پیسو ته بیا پوس پس پلبه وړي ډیم ناکام دی بالکل بندداري ډیم غاټه خرچه شوې ده. نردا مې مطالبه لري چې دا ډیم دا په صحیح نقشه اول چې منزل په نقشه دا ودیتا ورسوي جوړ دا کو.
د ملک اکبر یو بل ملګری زار خان ویایي
دا ډیم چې کله جوړ شه په صحیح نقشه نه سه جوړ باندینه یا ویلې د اصل یې دي هغه ټوله د خور نه ډاکې چې په کیم دي چې پلکی په خوراول یا پلکیل بدلې دي بند نه پښې درمیا مې یا زاړې ویلې روپې کړلې ځکه چې هغه نقشه خو همېش خاتوس ول همېش دغه خپل مځکې پاتې شوې پشې ډیم چې کله جوړېده ډېرې خوشحالې په مېشر وغلیې وې چې دا ډیم جوړ شي مېږو په آبود شي په آبودي ونه وسوله بربودي وسوله. ګورنمنټ دغه ډیم سخت ته پښتانه هلکو ویلې ځکه چې مېش ډېر غریب خلک ته سخت نقصان وکړ دغه ډیم ځکه چې مېش خپلې مځکې ساړې شوې پشې.
د ډنډې دردونی د ډیم د دغې بدالۍ نامې چې د سیمې نه د قومي اسمبلۍ نماینده محمد نظیر خبر کړه، هغوی وویل
کوم تاسو ته څه دا پی ای ډی پټو څو سره دا د ګروشي دوه تین ځله کاسو نو سرون دا د ټول اپډیټ متروکو دا د مکمل انکوایري وشي انکوایري کمیټه جوړ شي
دغه کا باجانو غشتنه وکړه چې حکومت په دغه باریک شي بډوندی ګړندی تحقیقات وکړي او چکم سرکاری غیر سرکاری کاسون پڑ گرامشی اغوی دیکھ پلا انجام تا ورسوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
پا پاکستان کے دا اقلیتنو لکھڑا و ڈک جوان
افسوس خبر ادا دیا گا ممکن وقت سورج پاکستانی نے تصور کیا
جمع سر پا بازار کے پلا وائی گم روانی پولیس والا ڈیر ہوئے مجھے جمع وائی دا ہما سر پروف نہیں تھا
ہم تو دو نہیں کیا جب پیشتے مجھے چرچ ہوئے آخر ولی
ددغو پختون زوابونا لسیم سیاسی مشرانو او چارواکو اخلو
منگا پخل مرکزی شورا کے ہم قرارداد پاس کر رہے چرچنوں گرودواروں مکمل حفاظت
ہر پرگنے پرون کے ل انیسا اجمل سر دہر چار شمبے یا شروع پورس پوکم سلور بجے او دہر یک شمبے یا اتوار پورس نہنی میں بجے
مشال ریڈیو ته وګي سوریدونکو اوس هم تاسو ته کابل یو رپورٹ درورو پرون د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ شو نوموړی د روسانو خلاف د جهاد مخکښ او د مهاز ملی په نامه ګوند مشر و هغه څه موده مخکې د سولې د شورا مشر وټاکل شو د نوموړي په وخت کې د حزب اسلامي وسله والې ډلې سره د سولې تړون او طالبان سره د خبرو هڅې وشوې په اړه یې د سیف الله استانګزي رپورټ اورو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ ارګ مانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد ګیلانی پوهې لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ضایعه ده د بیان لمخې د پیر ګیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب ترسره شوې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د ملي امنیت په روغتون کې سا ورکړه
په تاسو سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د وبجې او پنځه څلوېښت دقیقې ماښام د شنبې په ورځ په ماښام سا ورکړه د هم پیسه مرنه دا یو ستر ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي
پیر سید احمد ګیلانی تیر کال د سولې علي شورا رئیس وټاکل شو پیر ګیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد ګیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږېدلی و تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځای ولوست ښاغلی ګیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاذ مشرک ولا په 1911 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمين نجوان د سره نست دا
غل په می ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اند امید نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد اړوند مسلو باندې ډیر څه اوریدل شي. د دې ترڅنګ له مشال ریډیو تاسو ته ډېرې نورې اونیزي خبرونه هم وړاندې کیږي چې پاغه کې دوه اونیزي خبرونه تاسو موږ د خبرونو د لنډیز وروسته وړاندې کوو. د خبرونو د لنډیز لپاره را سره ګلیاس په سټوډیو کې راځي چې وایو. د کور میجنسی په مرکز پاړه چینار کې په پرونی په میش آمدنه کې د ووټر شو کسانو شمیره سلور ته رسیدلې ده. تر دې مخکې انجمن حسینیه د مړو شمور شمیر شپږ ویشت او پولیټیک انتظامی یو ویشت یاد کړو. خو د کور مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان بیګا رسانیو ته ویل چې په سبزی منډی کې د بمی چاودنو د مړو شمیر سلور ته رسیدلی دی او پنځه پنځوس زخمیان یې په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د خیبر ایجنسی د باړی بازار د سوداګرانو اتحادیې پرون له حکومت غوښتنه کړې چې د باړی بازار بیرته آبادولو لپاره کړې ژمنې پوره کړي. د باړی بازار یو شمېر سوداګرانو پرون مشال راډیو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې. پاکستان پرون ویلي دي چې هغه هندي فوجي خوشې کړي چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر سیمې ته راوختي وو. د افغانستان د سولې عالي شورا مشر او د ملي محاذ ګوند رهبر پیر سید احمد ګیلانی پرون شپه په کابل کې وفات شو. د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچکون بیګا مشال رادیو سره په خبرو کې د پیر سید احمد ګیلانی د مړینې خبر تایید کړ او دای یو ستره ضیا وبلله. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پایلټ الوتکې په د برید لامله د اچین ولسوالۍ لتابند سیمه کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. دا خبره د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي د مشال اډې ته کړې. عراقي فوج د موصل ښار ختیځ له اسلامي دولت ډلې وسلوالو څخه د پاکولو وروسته د جنګ بل پړاو لپاره تیاری نیولی دی. پرون د نړۍ یو شمېر اخبارونو کې په لکونو مظاهرچیانو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد او د واشنگټن خوځو لاریون سره د یووالي لپاره مظاهرې وکړې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په لینګلي ورجینیا کې د استخباراتي ادارې سی آی ای مرکز لیدنه وکړه او ژمنه وکړه چې له دې ادارې به ملاتړ وکړي. اوریدون کو تاسو مشال ریډیو رې له ګلیازمو د خبرونو لنډیز وارد او سم تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه پرګنې او تړون درورو پرګنې تاسو ته نساء جمل او تړون تاسو ته بروال کاکل جوړي.
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. په نننې خبرونه کې په پنجاب صوبه کې د اقلیتونو په صورتحال او د غي په مشکلاتو خبرې شوې دي. که څه هم په پاکستان کې د 1997 کال راهیسې سرشمېرنه نه ده شوې، خو په پنجاب کې د اقلیتونو وزیر شهزاد منشي وایي چې په دې صوبه کې دا مهال د یوې اندازې تر مخه د لګکیو آبادی څه د پاسه 2 کروڑ ده. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د دومره زیاتې آبادۍ باوجود په پنجاب کې د نورو پرتله اقلیتونو ته پوره حقونه نه دي ورکړل شوي او نه هم د دوی لپاره قوانین عملي کیږي. په لاهور کې د اقلیتونو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي او د ټول پاکستان د اقلیتونو اتحادیې مشر شیمون الفرد ګل وایي په پنجاب کې اقلیتونو ته تر ټولو زیاته د توهین رسالت قانون په غلطه توګه د کارولو ستونزه ورپېښه ده.
سب سے پہلے تو 295C جو ہے یہ ایک آپ کو پتا ہے بہرحال کانون
تر ټولو لوی استونزا د 295C یا توهین رسالت ضد قانون په ناسمه توګه استعمالول دي. زمونږ ګڼ خلک تر دې قانون لاندې بند دي. د آسیا بیبي او د شمع او شهزاد په شان خلکو ته تر اوسه انصاف نه دی ترلاسه شوی، بل زمونږ عبادت ځایونه په بد حال کې دي. خلکو او حکومت په د پاسه ودانۍ جوړې کړې دي. د اتلسم ترمیم وروسته زیاتره اختیارات صوبو ته ورکړل شو او د پرمختیايي کارونو پیسې صوبایي حکومت ته راځي، خو هغوی یې یوازې د لاهور په سیر لویو ښارونو کې په پرمختیایي کارونو ولګوي او واړه ښارونو او په خاصه توګه د اقلیتونو سیمې له پامه وغورځوي. نه هلته د څښاو اوبو د وتلو لپاره انتظام شته او نه هم د څکلو لپاره د پاکو اوبو. په پنجاب کې که د چا هم حکومت پاتې شوی دی، اقلیتونه یې تل له پامه غورځولي دي.
سیمون الفرد گل زیاتوی چې د پنجاب حکومت د اقلیتونو لپاره 15% کوټه مختص کړی ده، خو د هغې باوجود هغه عملي کیږي نه.
د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت په وخت کې وفاقي حکومت د اقلیتونو لپاره د کوټې زیاتولو اعلان وکړ او د هغوی د کوټې نظام په اړه هدایات ډیر واضحه او سم وو، او پکې ویل شوی وو چې که د اقلیتونو یو تن په ټاکل شوې کوټې رانغې نو د هغه سیټ به خالی پروت وي. خو بیا د شهباز شریف په مشرۍ د پنجاب حکومت دا فیصله وکړه چې که د اقلیتونو په کوټې څوک رانغې نو د اکثریت یو تن پرې برتی کوي. نو دغه سید اقلیتونو ګڼ مستحقه کسانو د کوټې لپاره درخواستونه رد کړل شو او مسلمانان یې پر واخیستل.
په دوسره نام کال کې د آسیا بیبي په نامه یوه مسیحي ښځه مذهب ته پر سپکاوي تورنه کړل شوه. د بشري حقونو لپاره د مبارزه کوونکو په وینا آسیا بیبي د یوې مسلمانې ښځې په لوښه کې اوبه څکلې وې او د دې په سر لانجه رامنځته شوه چې وروسته بیا پر آسیا بیبي مذهب ته د سپکاوي تور پورې شو او په 2010 کال کې عدالت هغې ته د مرګ سزا واوروله. د آسیا بیبي لپاره غږ پورته کوونکي د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر هم وروسته بیا د 2010 کال په جنوري میاشت کې خپل ساتونکي وژو. تیر کال په فروری میاشت کې د پاکستان حکومت د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته پانسی ورکړه. دغه سې د 2014 کال په نومبر میاشت کې د پنجاب په کوټ رادا کشن سیمه کې د شمع او شهزاد په نامه یو مسیحي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی ووهل شوه او وروسته بیا دواړه ښځه او خاوند د خښتو بټۍ ته د چولو وروسته ووژل شو. د ځینو پاکستاني رسنیو تر مخه تیر کال په نومبر میاشت کې د تراګری سید یو عدالت د شمع او شهزاد په سوځولو کې لاس لرونکو 500 تنو ته د مرګ سزا او جرمانه واوروله. په پنجاب کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي پیتر جیکب وایي په پاکستانی ولس کې د تقسیم مسأله زیاتره تعلیمي نصاب او میډیا جوړه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په پاکستانی چینلونو داسې خپرونې نشر کیږي چې د مذهبي اقلیتونو ضد کرکه خوروي او په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ځینې اتلان او د پاکستان په جوړېدو او پرمختیا کې رول لوبونکي د غدارانو په توګه یاد شوي دي.
It's still maintaining a kind of hostility, I would say.
د پاکستانی میډیا او تعلیمي نصاب جوړونکو وسوم له مرسره یو قسمه دښمنی پاله. دا حالات د مذهبي ازادي په اړه ستونزې راپورته کوي. میډیا د توهین رسالت په چیر د مختلفو خبرونو ورکولو سره باید غیر جانبدارانه وسی. خود د دې حالات په جوړولو کې ځینې عناصر ډیر غټ رول لري. پاکستانی میډیا د ځینو کرکه خوروونکو لپاره په ټولنه کې د غیر مسلمو ضد نفرت خوروي. په تیرو وختونو کې د ځینو ګوندونو او تنظیمونو په وینا غیر سرکاري مرستندوی ادارې د غیر مسلمو لپاره کارکونکو ادارې وګرځول شوې او بیا هم د پاکستان ځینو مشهورو رسنیو د دې خبرې په حق کې لیکنې خپرولې. دغه تعلیمي نصاب دی ماشومان ته د وړکوالي نه په ټولنه کې د تقسیم درس ورکول کیږي.
د فیصل آباد تانی محرر اثر حسین شاہ د رستیو کی مشال ریڈیو تا ویلی و چې په میاشت کې د فیصل آباد نه ملتان ته تلون کی بس کې د سکانو او بس ډرایور ترمنځ د گاڑی په سست رفتارې لانجه رامنځته شوه چې پکې د یو سک پټکې پسمکا وغورځېد. د دې پیښې وروسته 500 تورن کسان ونیول شو چې د بشري حقوقو فعالانو په وینا دا په پاکستان کې په لومړي ځل سکھ مذہب ته د سپکاوي ضد یو ایف آئی آر و. په سکھ مذہب کې پټکې سپېڅلې دي او پسمکه د دې غورځول سپکاوي ګڼل کیږي. د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي وایي چې په پنجاب کې په غیر مسلمو کې تر ټولو زیاته آبادی د مسیحیانو ده. شیمون الفرد گل وایي د 1998 کال د مردم شمارې تر مخه په پنجاب کې د اقلیتونو آبادی لږ تر لږه 30 لاکه لیکل شوی چې زیاتره خلک یې نه مني. نوموړی زیاتوي له وخت تېرېدو سره د اقلیتونو په آبادۍ کې نور هم اضافه شوې ده او د خلکو ستونزې هم هغسې زیاتې شوې دي. نو باید چې حکومت د ولس د ستونزو هوارولو لپاره زر تر زره سرشمېرنه وکړي.
پاکستان 23 لاکھ
د نور لسوا
اته نویم کال د مردم شماره تر مخه په پنجاب کې د اقلیتونو آبادی د درشتو لکو نه تر شپږشتو لکو پورې لیکل شوی وه، خو اقلیتونه دغه آبادی نه مني ځکه چې زموږ شمیره تر دې زیاته وه. له بده مرغه په پاکستان کې د اقلیتونو پوره آبادی نه لیکل کیږي، ځکه چې که د اقلیتونو د آبادی پوره او سمې شمیرې ولیکل شي نو بیا به حکومت د هغوی لپاره هغومره پیسې هم بیلوي. په نوکریانو او تعلیمي ادارو کې به ورله کوټه هم زیاتوي. په اسمبلیو کې به د اقلیتونو نشستونه هم زیاتیږي، نو ځکه حکومت قصدن د اقلیتونو د آبادی سمه شمیره پټه کړه او کمه آبادی یې ولس ته څرګنده کړه.
د پاکستان حکومت د مارچ په 15مه نیټه د سرشمیرنې کولو ویلي دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په پنجاب کې زیاتره اقلیتونو ته لویې نوکریانې نه ورکول کیږي او د څلورمې درجې یا کلاس فور په دندو کارونه کوي. شیمون الفرډ ګل وایي په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د ډېرې مودې راهیسې دی، خو دې ګوند د اقلیتونو د حقونو لپاره هیڅ لوی کارونه نه دي کړي.
مقدم بناؤ تھی اس کے حوالے سے دیکھا تو ان کا تو کلیئر کاٹے جانا رہا ہے.
که د اقلیتونو حواله سره په پنجاب کې د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت ته وکتل شي نو هغوی تل یوه پالیسي خپله کړې ده. په پنجاب کې خو د اقلیتونو لپاره کوټه تر 15% زیاتول هم آصف زرداری کړی وو. سینټ ته هم په اول وار زموږ نمائندگان د زرداری صاحب په وخت کې تللی دي. د موجوده حکومت په وخت کې په یوهن آباد او قصور په ګډون په مختلفو سیمو کې د اقلیتونو ضد ډېرې پیښې وشوې، خو یو چارواکی هم د پیښې ځای ته نه دی تللی. متاثره سیمو ته د حکومتي چارواکو دورې هڅې هم سلوی بدلون نه راولي، خو متاثره کورنۍ ته د انصاف ملاویدلو لپاره ډاډ ورکړل شي.
مذهب ته د سپکاوي سربیره په پنجاب کې د تشدد ځینې پیښې هم مخې ته راغلي دي. تیر کال په مارچ میاشت کې هم د ایسټر په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې برید وشو چې پکې لږ تر لږه 70 کسان وژل شو. په لاهور کې د اقلیتونو لپاره مبارزه کوونکي انیکا وایي اقلیتونه د پاکستان وګړي دي او تل به د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي.
انصاف به راته ملاو شي او که نه زه څه ویلی نه شم، خو دا ده چې تل به مبارزه کوو. دلته تر اوسه چاته انصاف نه دی ترلاسه شوی او بیا اقلیتونه خو تل له پامه غورځول شوي دي، خو موږ پوره هیلې لرو چې یوه ورځ به دا هیواد موږ خپل ومني.
بلخوا په پنجاب کې د اقلیتونو وزیر او د مسلم لیگ نون ګوند غړی شهزاد منشي وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت په صوبه کې د اقلیتونو لپاره د تعلیم، صحت او نورو بنیادي سهولتونو په برخه کې کارونه کړي دي او اوس هم هڅه کوي چې د اقلیتونو مشکلات حل کړي.
اسی دور میں یہ 50 پلس مینورٹی سے ویدر دے ار کرسچن، ہندو، سکھ، سب انسپکٹر، ایون کہ
دا مسلم لیگ نون پر اوسنی حکومت کی تر 500 زیات اقلیتونه سب انسپکتران جوړ شوی دی او دغه سی د سی اس اس امتحان پاسول وروسته ځین غیر مسلم ججان هم منتخب شوی دی. موجوده حکومت د پرمختلار لپاره هم ډیره پروژې پایل کړی دی. ما څور از مخ کې د اقلیتونو د بنیادی حقونو لپاره رائټس کمیشن بیل هم په پارلمان کې وړاندې کړی دی. ډیر ژر به موږ د اقلیتونو لپاره په زوره ودونو او مذهب بدلولو خلاف هم یو قانون جوړ کړو. د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د پنجاب په هغو سیمو کې چې اقلیتونه میشتي نوي تعلیمي ادارې او هسپتالونه هم جوړ کړل.
اقلیتونه غوښتنه کوي چې پنجاب حکومت د توهین رسالت قانون کې ترامیم وکړي. اقلیتونه دا غوښتنه هم لري چې په پنجاب کې کوټي نظام او د اقلیتونو لپاره جوړ قوانین عملي کولو په ګډون د حکومت د دوی خوندیتوب یقیني کړي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. په نننۍ خپرونه کې مو تاسو ته په پنجاب صوبه کې د اقلیتونو حال درکو. که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروری را سره شریک کړي. تر راتلونکو خبرونه پورې در نازانی ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسه.
د مشال رادیو د اونیزی خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په اړه تاسو معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د لکی مروت د جغرافیه او هلته میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو نومیالیو کسانو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د لکی مروت له جغرافیه او هلته له میشتو قبیلو کوو. په دې اړه له دې سیمې سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او تعلیم پوه ډاکټر فضل رحیم مروت سره وغږیدم. ډاکټر فضل رحیم مروت د خپلې سیمې جغرافیه داسې بیانوي.
لکه مروت چې کوم دی دې مخ کې دامان دی په دې علاقې ټول چې کوم دی دامان په نوم سره مشهور و. اوس موجوده چې کومه ویله ده دا یو وخت کې د بونو ویلې حساب چې بونو ویلې نه چې کوم دی دا تقریبا 1902 کې دا ورنه موجوده لکه مروت ویله ورنه دې شوا د جنوب شرق طرف بیا دی خان راځي مشرق طرف ته نیازیان دي راځه میوالي دې شخیل دے شمال طرف ته موږ را بیا بونو راځي او خطو علاقې دا خطر سره پاتې دي غرب طرف ته کوم دې جنې پاتې دي اکثر الله کې مروت هم دي
نموړي د لکه مروت د انتظامی جوړښت او هلته د میشتو قبیلو پاړه وویل.
لکه مروت د خپل د ځینې نوم هم دي او د خارې نوم هم دي لکه لکه چې څه مده کنه بچي لکه دې زمونږه چې څو دې لا دروسی هغه ورته وایي دا څه ورته وایي دا د دې ډیستریټ دې ځلې نوم هم دې لکه مروت دا لکه موږ یو هندو وایي که نوم سره دا نوم راغله دې او مروت چې کوم دې مروت څه کام دې ورته مروت موږ لا وا لکه مروت کې رښتیا خبره دا نور قانون نشته د سیدان پاکستان لکه موږ کوټي په کومبيانې پکې نور پکې په کام لکه مروت کې نشته دې.
ډاکټر فضل رحیم مروت ویل چې د دوی په سیمه کې په خوا د نور مزبونو خلګو خو اوس نسته.
ژوند جواک
د لکی مروت د ولس د ژوند جواک په اړه مې د دې سیمې لیکوال او ټولنیز فعال تبسم مروت سره مرکه وکړه. تبسم مروت په خپل سیمه کې د خوشاله یو د موکو په اړه وویل.
کم اختر او لو اختر دا ډیر خوشاله یو کې دی بل دا چې ودونه اقتصادي هغه باندې خلک خوشیګانی کوي لوبي موبي نو دې باندې ډیر زیات خوشیګانی مناو کوي مجلسونه یې مخولونه یې په ودونه باندې دغه څه خلک پروګرامونه کوي.
هغه هلته د خوشیو کول انداز داسې بیان کړ.
د مور وړاندې دا طریقه وا چې چیرته به واده وو هلته به خلک خپل خپلوانو جمع سل کلیوال به راجمع سل زنانه وو به په کور کې سندرې ویلې وطن به یې کول نران به باره لګیا وو ډول سرنا ته او بل دا به و چې بیا بلنداري تماشې وي چې کله موږ ماشومانو سبق مو ویل هغه وخت باندې به د هر حجرې سره چوکي چوک بلوی میدان تماشې وي لنداري به وي ډېر ډمان به وو پنځه شپږ ډولونه به وو سرنا به وو هغه سره به هغه ګډېدونکي موږ ورته وویل چې وایو که نه خو بس زنانه جامې اخوستې وي یو قسم ډانس پرې کوو هغه غورغسته چې زه په زړه کښې حیران به پاتې شي صحبه دا به ګرده شپه دا ډولونه سرنا غږېدله هغو به قسم قسم ایکټینګ کاوه داسې به وو چې په یوې پښې به یې ټول میدان ګډا باندې کله به یې په سر باندې ډک غل ایسه وو ګیلاس کې اوبو او غورځېدل ګډا به یې کوله هغه اوبه به تویدلې نه قسم قسم کرتبونه به ښکارول لا خبر بیا ختم شو بیا مجلسونه رااله هغه زمانې کې به اور بلې د رڼا د پاره شپې په وخت او کني بیا ګیسونه رااله بیا ګیسونه بعد دا مجلسان شو د اسلامي فلونه دي شاعرانو کلامونه به خلکو ویل خو داسې و چې اکثر به ورسي سندرې وي.
تبسم مروت وویل اوس په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ او بدامنۍ له کبله په لکې مروت کې هم دا هر څه د نه برابر دی.
خلک یې دي یو پله بل پله دا فسادات کېږي دا دماکي کېږي نو هغه مجلسونه هغه محفلونه اوس په جار څوک نه کوي. ډېر داسې محدودې پیمانې باندې کوي. مخکې به درې درې څلور څلور ورځې وو یو واده چلېده که نه هغه به چې وایي دا لرګور وس دا تغی وس دا دا ورار وس دا ګوره ورته جنګ ته ورا وایي نو روال به چې راغله جنګ جنجان به راغلی بیا به دې خلکو د مقامي خلکو به ورته یو چرچنای لکړی وو بره پاس په هوا کې یا به یې پیاز ورته غوټه ورته کړې وه لکه کړې وه نو هغه به یې په ټوپکو باندې ویسته په ګولیو باندې ګولیدار ټوپک باندې چې هغه به یې نه واچولې دوره به یې ناوې نه ورکوله او بیا به یې هغه راوالونه چې کوم د ګنګ غوښته ګنګ به دا و چې هغه کلیوالو هغه کوم ځوانان به ویغو به صحبتونه غوښته نو هغه ته به یې څلور سوه پنځه سوه زره روپۍ ورکړې دا دې ته به یې ګنګ ویله. ډېرې خوشي ګرانې وې ډېر خوندونه اوس خوراګانې شادیګانې یوې ورځې ته راړې په یوې ورځې باندې هر شی ختم کړي.
نموړي هلته د ناوړه دودونو په اړه راته وویل
صرف دا خبره ده چې دا جواری دی جای په جای دا جواری کې داسې لکه مخصوص دی نه دي کنه کړي دي دا ډېر بد عادت ده. موږ په سیمه کې دا خبره درته کوم وړاندې چې کله موږ بچو لازم وي هغه وخت باندې دا دستور وو چې خوندې لرونه به خرڅولې دا د خولوار ورته وایي موږ ولا ورته له دغه اثر ده یعنی دا پیسې به یې په سر لور باندې خور لور باندې اخیستلې دا شاید بالکل ختم سو خور لور خرڅولو کې ختم.
کورنۍ ژوند
لکه مروت د خیبر پښتونخوا یو له شاته پاتې سیمو ګڼل کیږي. دا چې هلته د میرمنو ژوند څنګه تیریږي په دې اړه هلته له سیاسي فعالې یاسمین زیا سره وغږیدم. یاسمین زیا په لکه مروت کې د میرمنو ژوند داسې ارزوي
د لکه مروت د تحصیل دی تحصیل لکه مروت او تحصیل سرای نورنګ نو په دې حوالے سره کالجونو های سکولونه دا تعلیم مواقع ډېرې کمې دي سره ځکه چې لری لری سکولونه دي او چرته د جنکیو سکولونه بیا خصوصي ډېر کم دي جی دې سره بیا کتا وګوري هغې د صحت جي ډېرې مسلې دي لکه ډاکټران کم وي بیا په ډاکټر هسپتالونه خو وي خو هغه هسپتالو ته د هغه زنانو د علاج راتلګ د علاج کوونه او دا ډېر رکاوټونه وي ورته زنانو ته په علاج په حوالے سره نو هغه علاج هم دې ته پراپر چې کوم صحیح علاج په پکار وي په موقع په کار وي د بیماری نه بچ کول ته پکار وي هغه نوی ځکه چې بی ایچ یوز وغیرہ چې کوم لری لری وي هغه کې هغه فیسیلیټیز نشته دي چې دې ته هغه سہولیات ورکي او زنانه او تایا د فری دوايي حوال ورته ورکي.
یاسمین زیا وویل چې هلته میرمنې په ټولنیزو توګه هم له ستونزو سره مخامخ دي. د دې په وینا هلته میرمنو ته په جایداد کې برخه نه ورکول کیږي
په کور کې به واک اختیار یا هر څو حساب سره خو ټیک ته په هغې کې به تحفظ ورته وي د قانون له لاس لا دا د پلار دغه نه لا دا ورور دغه نه خو دې کې د دې د جایداد وراثت خبره ستاسو کړه په جایداد وراثت کې هغې ته حق نه میلاویږي او هغه جایداد چې څومره هم وي هغه د رونو پسې لاړ شي د زنانه او ته چې دې هغې کې برخه نه میلاویږي په وراثت کې.
پر میرمنو دا کېدونکو تشدد پاړه یاسمین زیاوای
زموږ پښتونخوا کې چې د اوس پورې د ښځو پاړه په د غریلو تشدد باندې قوانين نشته دي دا ډېر ضروری دي ځکه چې دینه زنانه په کورو کې ډېر په تکلیف کې ټیک تا چاته خو به خامن سره د کور والا خرابایي حساب سره تحفظ ورکړي خو چرته داسې زینوم راشي چلته خواخې په شکل کې ورته جوړ شي د لیور په شکل کې ورته جوړ شي د نور خامن بدخویا هغه ورته میلاو شي بد عمل ورته میلاو شي نو داسې مختلف په طریقو باندې زنانه چې د کور کې ټارچر کیږي بهاله شي.
نوموړي وویل په کار ده چې پښتانه د خپلو خویندو او لونو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي
د انسانیت تقاضا هم ده د انسانیت درجه هم ده د عز مسلمان هم زمونږ په کار ده چې د ښځو حقوقو خیال وساتو ځکه چې زمونږ پاره زمونږ حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت طیبه چې دا هغه زندگی یو رڼا د موږ لپاره هغه باندې او هغه همیشه د ښځو سره چې کوم هغه شوی دی هغه په کار دا دی چې ټول د خپل بچی خیال وساتي. د بچی تعلیم څومره د الګ تعلیم ضروری ده دا هغې نه زیات زوایم چې د بچی زنانه بچی ته تعلیم ډېر ضروری ده ځکه چې الګ ته خو سړی ته خو مونږ سوسایټي تحفظ ورله ورکوي چې هغه دا میل ډامیننت سوسایټي ده سړیو سوسایټي ده خو د زنانه چې دی هغه ته هغه شانتي سپورټ نه وي ملاوه نو زنانه ته لور بچی ته نورم مضبوطول پکار دی چې سبا هغه یو لور چې ته تعلیم ورکې نو تک ټول مخته نسل تعلیم یافته کې.
د دې سیمې ګټه وټه
د لکی مروت پر زرې پیداوار مې د دې سیمې ل یو زراعت پو ګلنواز مروت سره خبرې وکړې. ګلنواز مروت وویل د دوی د سیمې لوی برخه پر باراني اوبو تکیه کوي.
زمونږ د لکی مروت کوم د ضلع د دا په صوبه کې بي کې کې ټولو نه لوی ضلع ده پر رګبه په لحاظ باندې یو باراني دي او یو چې کوم دي نهري دي. په باراني زموکو کې مشهور فصله د چھنا دا غنم دی مونگ پلیم کی گی کجور باغونا موس لک لک لگی بالنجی ارتوائی خدا خلق اور دی پر استعمالی سوزی کان ارتوائی پدی بلڈنگونو کی استعمالی گی دام پیدا کی گی شرشم پیدا کی گی او خربوزا اندوالام پیدا کی گی ہم در اسی زمونگا چکم دی بیا ارتارا نیری زمکی دی چی دلتا لکشانتا نیرون دی لکشانتا ٹوبیلون دی نو پدی که چکم دی زمونگا اهم فصلنا غنم شل جوار شل دلتا باغونه دی دی امروزانو باغونه دی دلتا مالتا دا دلتا چکم دی کجورو باغونم دی خربوزم خدی را پیدا که گی او ورسره چکم دی دلتا تماکو پیدا که گی او زمونگا موسمی و غیر موسمی دلتا دی گرمیان و دی یخیان و سبزیان دی بهترین پیدا که گی.
هغه پلکی مروت کی دا پیدا که دونکو فصلونو دا بازار پا اڑاوویل
مخی با دیر زیاد سل افغانستان تا زمونگا دیر کاروبار افغانستان تراو خوف چونکہ لگ پابندیا نے وہ لگے دلے نو زمونگ دے کارو دزمو دا زمیندار ہم دیر پریشان سو دکا چی مونگا دیر مولونا چکم دی افغانستان تنشی دلے اوہ دا زمونگا دا سبزیانی چکم دی باہر تا ملی گی او باہر تا چکم دی اخپل دی دی مونگا چکم دی لکی دی ضرورتو نا دی اخو دیر زیاد تی خود دلتا دا خلق چونکہ غربت تا غریبی دا نو دا سبزیانو د دوره قیمتي سبزیانو د پلاستیک سبزیانو د دوه مخه دوی نه ویني ابا کیدا چې دوی زری مبادله پر هم دا بار لکه مونږ سره پنجاب نږدې دی یا مونږ سره چکم دي دا بلوچستان ولا ایریا دی دالګ نږدې نو دې ته مونږ لګو.
ګلنواز مروت ویل هلته خلک په مجموعي توګه ډیر زیات غریبان دي نو ځکه په مزدوریو پسې نور هیوادونو ته هم تلل دي.
په دې ټول کې پکې کې لکی مروت دا ټولنه غریبه علاقه ده ډیره غریبه نو د دې علاقې غریب د دې مزدوري لپاره یو خو اماراتو ته ډیر تللی دي زمونږ زیاته آبادی چې کوم دي اماراتو ته تللی ده بیا په دوم نمبر باندې سعودي ته چې کوم دي هغه ته زمونږ تللی ده نور هم هغه ته لکه یورپ ته ډیر تللی دي افریقې ته هم ډیر تللی دي.
نومیالی د دغه سیمې
لیکوال ډاکټر فضل رحیم مروت ویل لکه مروت د تاریخ په اوږدو کې د سیاست په ډګر کې داسې ډیر کسان زیږول دي چې باید یاد کړل سي او وستایل سي خو هغه د یو څو کسان نمونه داسې یاد کړل.
غټو خلکو کې چې کوم دې په یو وخت کې هغه چې کوم دې صاحبداد نه داخل په خپل باندې چې کوم دې رئیس هم پاتلې دې او په انګریزانو سره یې کومه ترای او په درېم هغه به انګریز او د سیک جنگ کې کوم ځان کې جنگېدلې وو. دین نواب دې دوخان چې کوم دې دوخان احمدشاه بابا سره چې کوم دې هغه هغه تلاړو په غزا په دې سره سیکرم او د خلافت جنگ کې هغه سره چې اخیستو دې نه سره تلې وو.
ډاکټر فضل رحیم مروت هلته د ادب د ډګر نومیالي دا سیادوي
والد سے عبدالرحیم مجید تھا یہ سبق ہے اگر یہ ورتا
هغه شیر شکل خاوسل لکه دا شیر شیر دې لکه نصر مده لکه هغه باندې بیا ور تخاشی حواله هم لیکل دا مروت په څون یو هغه دې مقصد د مختلف خلکو دې او دا په سرندې سره ویل چې یو رضا خان مروت میرا دې کتابونه لیکي او امیر عبدالله خان په فارسی کې نه لیکي او هغه ور څنګه پیش کړی او شیر شاعری کې هم هغه په دې ته د مروت دې مظفر خان مروت چې کوم دې هغه د مشروطیت مشروطیت دورې کې چې کوم دې په افغانستان کې کوم دې مطلب درته دی او خو به دې باندې باندې وځه چې دې زما والي شه چې کوم دې دوی مجذوب نوم به ورته لای بل چې کوم دې قاسم خان باندې شه دې افکار بخاری دې تاجر تاج دې باندې وفات دې بهلول دې او دا چې دې ملګری دې
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د خیبر پښتونخوا د لکی مروت په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پاتره سیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه